مننه کوم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دغه خبری پروګرام کې موزه صفی الله ستانکزی د شمشاد زدران په تخنیکي همکاری بیا هم ښه راغلاست وایم. اوری چې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله به نن چهارشنبه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته په وینا کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې په نړیواله او سیمه ییزه همکارۍ ټینګار وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې وینا وکړه او له ټولو هیوادونو یې وغوښتل چې ایران تر هغې منځوي کړي څو د دغه هیواد مشرتابه په منځني ختیځ او نورو نړۍ کې تیری کوونکي پالیسۍ څخه لاس واخلي. نور مهم مسایل هم لرو خو تر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی. یوناما وایي د دوی ابتدایي څېړنې ښیي چې د میدان وردګ ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د حکومت پلو ځواکونو لخوا د یکشنبې ورځې په هوایي بمباري کې 12 ملکیان وژل شوي. د کرکټ د آسیا جام د څلورو غوره ټیمونو د سیالیو په لړ کې افغانستان پرون له هند سره لوبه مساوي کړه. او د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي سربیره پر دې چې ناټو تړون د ماسکو د زیاتېدونکي زور ښودنې په عکس العمل کې اقدامات کوي، خو دی له روسیې سره د رغېدونکو اړیکو غوښتونکی دی. پوره خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما وایي د دوی ابتدایي څېړنې ښیي چې د میدان وردګ ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د حکومت پلو ځواکونو لخوا د یکشنبې د ورځې په هوایي بمباري کې 12 ملکیان وژل شوي. یوناما پرون ماښام په یوې خبر پاڼه کې زیاته کړې چې ټول قربانیان د جغتو ولسوالۍ د ملحافظ د کلي د یوې کورنۍ ښځې او ماشومان دي چې د یکشنبې په ماخوستن په هوایي بمبار کې وژل شوي. تر دې مخکې یوناما په یو بیل اعلامیه کې ویلي وو د کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې هم د یو ښوونکي پر کور د هوایي برید په نتیجه کې د یوې کورنۍ د نهو غړیو د وژل کېدو باوري راپورونه ترلاسه کړي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند جنرال محمد راتمنش پرون ماښام ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم په جغتو کې د ولسي مرګ ژوبلې راپور تایید نه کړ، خو د تګاب د پیښې په اړه یې وویل چې د پیښې د څېړنې لپاره سیمې ته یو هیئت تللی.
همیشه گروپ های تروریستی و دهشت‌افغان در افغانستان
وی تل تروریستی دلی خلق ده دال پتوگه کاروی او لکورونو سخی ده مرچلو پتوگه کار اخلی. دوی لده کورونو سخ از مک پرهوایی او زمکنه او زوکونو دازی کوی او حد سکوی چه دست یه وزت رای منز تکلی چه افغان زوکونو لزانه دفاع تا ارکلی. ملګرو ملتونو په خپلې پرونۍ اعلامیه کې زیاته کړې چې د افغانستان له ځینو نورو سیمو څخه هم په هوایي بریدونو کې د ولسي مرګ ژوبلې په اړه راپورونه ترلاسه کړي چې دوی دا مهال په څېړنو بوخت دي. نامعلومو وسلوالو پرون ماښام سه شنبه د کندهار څخه ولسي جرګې ته نوماند ناصر مبارز په کندهار ښار کې په ډزو وژلی. د کندهار مطبوعاتي دفتر سرپرست عزیز احمد عزیز ازادي راډیو ته وویل پر ناصر مبارز د کندهار ښار په دویمه حوزه کې نامعلومو وسلوالو حمله کړې چې لومړی ټپي شوی او وروسته یې په روغتون کې ساور کړي. د ښاغلي عزیز په وینا وه حمله کوونکي له سیمې تښتېدلي او پولیس یې د نیولو په لټه کې دي. د کرکټ د آسیا جام د څلورو غوره ټیمونو د سیالیو په لړ کې افغانستان پرون له هند سره لوبه مساوي کړه. دا لوبه په دوبۍ کې وشوه. افغانستان پکې لومړی بیټنګ وکړه او د اتو لوبغاړو په سوځېدو یې 252 منډې جوړې کړې. د افغانستان لپاره تر ټولو ډېرې منډې شهزاد محمدي وکړې چې 124 وې. تر هغه وروسته نبی ساحل هم تر شپېتو ډېرې منډې وکړې. د افغانستان بالرانو د هند په وړاندې ښه مقاومت وکړه او د هند لوبډلې پرې نښوده چې دغه لوبه وګټي. په 252 منډو باندې د هند ټوله لوبډله اوټ شو. په دې ترتیب د افغانستان او هند دغه لوبه مساوي پای ته ورسېده او دواړه ټیمونه به یو یو مساوي امتیاز ترې اخلي. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي سربیره پر دې چې ناټو تړون د ماسکو د زیاتېدونکي زور ښودنې په عکس العمل کې اقدامات کوي، خو دی له روسیې سره د رغېدونکو اړیکو غوښتونکی دی. د سې شنبې په ورځ په نیویورک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ د غونډې تر څنګ د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره تر کتنې وروسته ستولتنبرګ وویل ناټو او روسیا په یو شمېر مسئلو جدي اختلاف لري. ستولتنبرګ زیاته کړه نن موږ د روسیې د وروستیو پوځي تمرینونو او د ناټو د راتلونکو پوځي مانورونو په شمول پر نظامي تحرکاتو خبرې کړې. د ناټو عمومي منشي همداراز وویل په اوکراین کې د روسیې په روانو تیری کوونکو اقداماتو د ناټو اندېښنې هم په دې لیدنه کې یادې کړې. سپینه مانی وی ټاکل شوی د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ نن په یو خبری غونډه کې برخه واخلي. د بعد ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې پر خپل ګډون او د ورځې پر نورو مسایلو خبري وکړي. د سپینه مانی ویاندې سارا ساندرز پر خپل ټوټر لیکلي د ولسمشر ترامپ د خبری غونډه به د نیویارک په وخت مازیګر 15 بجې جوړ شي. ولسمشر ترامپ د امریکا په سیاست کې د یوې ممکنې مهمې ورځې مخکې د خبریالانو پوښتنې ځواب کړي. ټاکل شوی د امریکا سترې محکمې ته د ولسمشر ترامپ لخوا نومول شوی بریټ کوانا او د کریستین فورد په نوم هغه میرمنه چې پر نوموړي د جنسي زور زیاتي تور پورې کړی، دواړه د سپتمبر په 18 نیټه د امریکا د سنا قضایي کمیټې ته خبرې وکړي. او آذربایجان په جلا شوی نګورنو قرهباغ سیمه کې د ارمنیا ملاتړ لرونکو ځواکونو لخوا پلان شوي پوځي تمرینونه پاراون کې بللی. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو خواو ترمنځ سترنګلتیا زیاته شوې. د نګورنو قرهباغ سیمې چارواکو ویلي دوی د هوایي ځواک د سپتمبر له 15 تر 18 نیټې پورې د پیلوټانو د مهارتونو د بهتره کولو په هدف پوځي تمرینات کوي. د آذربایجان دفاع وزارت خبرداری ورکړی چې د دښمن هر الوتکه د آذربایجاني ځواکونو د لومړۍ کرښې پوستو ته د نږدې کېدو هڅه وکړي، نو سمدستي به له منځه وړل شي. خبرونه مل آزادی رادیو اوریدل. د آزادی رادیو خبرونه د آزادی رادیو په ویب پانی آزادی رادیو ډاٹ کام او فیسبوک ډاٹ کام سلاش آزادی رادیو د آزادی په پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ. د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې وینا کوي.
رئیس اجرائیه بیشتر از چالش‌های امنیتی و مشکلاتی که از این ناحیه در منطقه و در افغانستان وجود داره، عدم همکاری پاکستان در امر مبارزه با تروریسم صحبت میکنن.
په اروزگان کې پرون د سولې او ثبات د ټینګښت په هدف باندې غونډه وشوه.
هر خوا ته د وینو د بې ځایه تویدلو په دوران کې موږ د یو لوی هدف او د الله رب العالمین د یو لوی نعمت په بنا چې هغه سوله ده د هغه په مورد راجم شوی.
بیرته ورګرځو د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته. هلته ولسمشر ترامپ هم پرون د ایران په اړه باندې توند څرګندونې کړي.
We cannot allow the world's leading sponsor of terrorism.
موږ په لړۍ کې د ترهګرۍ مخکښ ملاتړ ته د اجازه نشو ورکولای چې ټوله دنیا په خطرناک وسلو وګواښي.
بیا هم خراغلی رازو لومړی مطلب ته. د افغان حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله به نن چهارشنبه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې په نړیواله او سیمه ییزه همکارۍ ټینګار وکړي. د اجرایه ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمی آزادی رډیو ته وویل چې عبدالله عبدالله به همدارنګه د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د پاکستان د نه همکارۍ د یادونې سربیره د افغانستان پر راتلونکو انتخاباتو او د سولې د بهیر په اړه هم څرګندونې وکړي. تفصیل د اجمل اند په رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې دریاویایمه غونډه پرون پیل شوې ده او ټاکل شوې ده چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله بنن د افغان حکومت په استازیتوب دې غونډې ته وینا وکړي. د اجرایه ریاست ویان خاغلی رحیمی ازادۍ رډیو ته ویل اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په خپل وینا کې د سیمې په سطحه د ترنګلتیا د کمیدو او د همکاریو پر زیاتېدو ټینګار وکړي. د خاغلی رحیمی په وینا افغان اجرایه رئیس په د افغانستان د کورنیو امنیتي ستونزو د بهرنیو عواملو په ځانګړې توګه د پاکستان د نه همکاري یادونه هم وکړي.
داخلي رئیس اجرایه بیشتر از
خغلی رحیمی وای په کورنیو مسلو کې به اجرایه رئیس تر ډیره پر امنیتي ننګونو او هغه ستونزو خبرې وکړي چې له دې کبله په افغانستان او سیمه کې شته. د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په چاره کې د پاکستان په نه همکارۍ به وغږیږي. په سیمه کې به په اقتصادي همکاریو ټینګار وکړي. په عین حال کې د انتخاباتو په ترسره کېدو د سولې په خبرو اترو او د سولې او ثبات په لوري د افغانستان د تلو په اړه به وغږیږي. د افغانستان اجرایه رئیس په ملګرو ملتونو کې په خپل وینا کې په داسې حال کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د پاکستان د نه همکارۍ یادونه کوي چې په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ نوي رامنځته شوی حکومت د افغانستان سره د همکاریو د زیاتولو او اړیکو د بهتره کولو هوډ څرګند کړی.
خو د افغانستان اجرایي رئیس تر دې مخکې د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرس سره په کتنه کې هم وویل چې تر اوسه پورې د پاکستان په سیاستونو کې کوم بنیادي او ستراتیژیک بدلون نه دی لیدلی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په وروستیو ورځو کې کابل ته تللی و او هلته یې له افغان حکومت سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکارۍ او عمل د چمتو شوي پلان په چوکاټ کې د صادقانه همکاریو ژمنه وکړه. د افغانستان د اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی وایي د پاکستان لخوا ژمنې شوي خو عملي اقدامات لا نه دي لیدل شوي. ښاغلی رحیمی وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او پیوستون لپاره د عمل جوړه شوې طرحه له بده مرغه تر اوسه عملي شوې نه ده. د پاکستاني لوري لخوا ژمنې شوي چې یو لړ ګامونه به واخیستل شي، لکه د دواړو هیوادونو د دیني عالمانو د غونډو پایل او نور، خو تر اوسه متاسفانه هسې چې تمه یې کېده کوم عملي نتیجه مو نه ده ترلاسه کړې. د اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی دا هم وویل چې ښاغلی عبدالله به د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې پر یادو مسلو سربیره د افغانستان له دوستو او همکارو هیوادونو وغواړي چې له افغانستان سره مرسته او په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ ملاتړ ته دوام ورکړي. ټاکل شوی ده چې افغان اجرایي رئیس ښاغلی عبدالله به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې پر وینا سربیره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په شمول له یو شمېر امریکایي چارواکو او همدارنګه د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو له مشرانو سره دوه اړخیزې غونډې او خبرې اترې هم ولري.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اغوی اعتدار فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.
ازادي رادیو ته غوښتست په اورزګان کې سلګونه خلکو پر طالبانو د سولې غږ وکړ. دوی د اورزګان په مرکز ترینګ کورټ کې د ولایت په مقام کې وغونډه وکړه. په دې غونډه کې نارینه او خزینه ټولو برخه اخیستې وه او د سولې په پروسې کې د طالبانو د ګډون پر مسلې باندې ټینګار وکړ. په دې اړه باندې شریف الله شرافت یو رپورټ له اورزګان را لېږلی.
افغانان نو د جنگ سره څخه ډیر ستړي دي. افغانان سوله غواړي.
د سولې دغه تږي او د رواني جګړې څخه ستړي د اورزګان ولایت مقام د احمد شاه بابا عبدالی په تالار کې سر راغونډ سی و. په دغه جوړه سوې غونډه کې قومي مشرانو او ځوانانو پر وسلوالو طالبانو د سولې غږ وکړ او غوښتنه یې ترې وکړه چې له مورچلو راکښته سي او له افغان حکومت سره خپلې پرتې ستونزې د خبرو له لارې هوارې کړي. دوی وویل چې په افغانستان کې روانه جګړه بهرنۍ ده او افغانانو ته زیان رسیږي.
نو زه د اوروزګان بیا د افغانستان پر ټولو خلکو چې په جنگ کې ولاړ دي دا غږ کوم چې پر لحاظ دغه ولس د دغه خپلو کنجانو د حکومت سره کښېنه، هر څه ستونزې چې لري ورسره حل کړه، بالا د پای ورکړه.
نو اوس موږ بیا د دغه ځای څخه اول پر خپلو روزګانیانو باندې، پر خپلو وطندارانو باندې، پر خپلو هغو غرونو باندې چې په جنګ کې یې برخه اخیستې ده یا ټوپک په لاس کې دي، په جنګ کې هیڅ نه و خیر نشته.
په دغه جوړه سوې غونډه کې تر نیمایي زیاتو مېرمنو برخه اخیستې وه چې زیاته برخه یې بې سرپرسته او کونډې مېرمنې وې. دوی هم غوښتنه سوله وه.
هرې خوا ته د وینو د بې ځایه تویدلو په دوران کې موږ د یو لوی هدف او د الله رب العالمین د یو لوی نعمت په بنا چې هغه سوله ده او د افغان مسلمان ملت یو لوی او ستر ارمان دي، د هغه په مورد راجمع شوي.
دیني علماو بیا د سولې پر اهمیت د اسلام له نظره داسې خبرې وکړلې
چې الله تعالی په قرآن شریف کې ویلي دي چې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تاسو په رسول سره د خدای تعالی چې قانون د خدای دی، شریعت دی، په دې باندې پابند سي، نو یو خوا او بل خوا ته مسره دی، تاسو به متفق دی، اتحاد پیدا کړئ، صلح راتلای شئ.
لادی ټول سره سره د ورزګان والی محمد شفیق اسدالله سید هم د خلکو دغه ژغ بدرګه کړی او پر وسلوالو طالبانو د سولې ژغ وکړی. ها خوا بیا د وسلوالو طالبانو ویان کاریسف احمدی ازادي راډیو ته وویل چې تر هغو به سوله ونه کړي څو چې بهرنیان له افغانستانه نه وي وتلي. د ارزګان دغه جګړه ځپلي پر داسې مهال پر وسلوالو طالبانو د سولې ږغ کوي، ځکه په دغه ولایت کې د څه باندې دوه کلونو راهیسې د جګړې ډګر تودی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ارزګان.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کونړ کې د ښوونځیو زده کوونکي د سرپنا له نشتوالي شکایت کوي. دوی له حکومت او مرستندویو ټولنو غواړي چې باید ورته د درس ویلو زمینه برابره شي او مکتبونه جوړ شي. په دې اړه رحله انوري رپورټ جوړ کړی.
په کونړ کې زده کوونکي او ښوونکي وایي چې ډېرې ښوونځي سرپنا نه لري او له امله یې د ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د شیګر ولسوالۍ د ملا عالم کلي د نجونو د منځني ښوونځي زده کوونکي وایي په سپیرو خاورو او شین اسمان لاندې ناست دي. کله چې عبادو باران شي دوی بیا د ناستې او درس ویلو د پاره ځای نه لري.
نوم یې شبانه ده، د ملا عالم کلي د نجونو ښوونځي کې پنځم ټولګي کې زده کوي.
همدی خونزی خون کے محمد سپوائی روانو او تیرو جنگونو د هیواد د نورو ټولګټو او ملي شتمنیو په څیر د خونزی ودانی هم رنگی کړي او په یو شمیر سیمو کې لا اوس هم یا په بمونو الوزول کیږي یا سوزول کیږي او یا هم د ودانیزو چارو په وړاندې خنډونه پیدا کیږي. نو هم دا وجه ده چې د دوی خونځې هم بے ودانې دي.
زما نوم محمد یوسف ده، چې افغانستان دغه بحراني حالات سره مخ ده. تقریبا څلور کال یا څلور لسیزې په دې ملک جنگونه روان دي. دلته کوم خودګونه او روزنه کم نظام چې و کم تعمیرونه و غړنګ شوی دي. اوس مونږ په عارضي ډول باندې دلته د ونو لاندې سوري کې ناشتې او کله لمر ته ناشتې کله باران را باندې راشي. هغه باران د وجې نه مونږ د واړه بېرته رخصت کړو. ماشومان هغه زمونږ درس نیمګړی پاتې کېږي. مونږ د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو. د اخلاص فضا کې ناشتې په لاره باندې خلک تیریږي. څوک السلام علیکم، وعلیکم السلام، کاکا ستړی مشه، مامو ستړی مشه، بابا ستړی مشه. د مشکلاتو سره مخامخ دي.
ښوونکي او زده کوونکي له دولت او مرستندویو ټولنو غواړي چې د دوی د ښوونځیو د تعمیرونو د نشتون ستونزه دې هواره کړي. په کونړ کې د پوهنې ریاست تدریسي مرستل عبدالقهار اخونزاده د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی ټول 1500 بابا خونځي لري، چې له دې جملې یوازې 109 بابا یو څه ودانۍ لري چې هغه هم د زده کوونکو اوسني شمېر ته ځواب نشي ویلی. د معرف مسولین وای د ټولو خونځیو د پاریز مکی پیدا کړي او په دې هیله دي چې ولسمشر غنی چې کوموش په گزرو باب خونځیو ته د ودانۍ جوړولو اعلان کړي وو په هغه زر کار پیل کړي او کونړ ته پکې هم پوره برخه ورکړي. د یادونې وړ ده چې په کونړ کې په 1500 باب خونځیو کې نږدې 200,000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي، چې پکې 80,000 نجونې دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د افغانستان د فواید عامې وزارت وایي د هیواد د سړکونو د ژر خرابېدو لامل د خصوصي ترانسپورت د نقلي وسایدو لوړ تناژ دی. د دغه وزارت چارواکو د سېشنبې په ورځ په کابل کې خبرې اعلان ته وویل، سره له دې چې د خصوصي سکتور بربري ټولنو د حملو نقل له اندازې په اړه نافذ شوي اصول په رسمي توګه منلي، خو هېڅکله یې پرې عمل نه دی کړی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د فواید عامې وزارت وایي د خصوصي باروړونکو نقلیه وسایطو د لوړ توناژ له امله هر کال د هیواد عمده سړکونه له وخته مخکې خرابیږي. دغه وزارت مرستیال عبدالرحمن صلاحی د سه شنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل، له درې نویم لمریز کال وروسته د فایدامې او ترانسپورټ د وزارتونو د کابینې د اقتصادي شورا او د خصوصي سکتور د مشورو او پریکړو له مخې د بار وړونکو نقلیه وسایطو د توناژ اندازه ټاکل شوې او تر اوسه نافذه هم ده، خو خصوصي سکتور یې تر ډېره بریده نه پلي کوي.
پدې تړاو لسکونه اسناد لرو چې په حقیقت کې خصوصي سکتور د عامه شتمنیو په ساتنه کې همغږي نه کوي. خصوصي سکتور ټینګار کوي چې د اضافه بار اجازه ورکړو. خصوصي سکتور نه باید اصول او مقررات تر پښو لاندې او په خپلو ټیمي ګټو فکر وکړي.
د فایدامې د وزارت مرستیال دا هم وویل چې دا حقیقت دی چې خصوصي سکتور د هیواد د اقتصادي ودې او سوداګرۍ او ترانزیت د پراختیا په برخو کې د حکومت یو پیاوړی ملاتړی دی، خو د سړکونو په ساتلو کې له حکومت سره همکاری کم ده. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې اوس د باروړونکو نقلیه وسایطو د بار د کنټرول لپاره په ټول هیواد کې یو دیرش معیاري تلی نصب شوي چې دا کار هم د خصوصي سکتور په زړه نه دی. دا وزارت وایي افغانستان اوس مهال څه باندې 3000 کیلومتره پاخه سړکونه لري او د زرګونو کیلومترو نورو سړکونو د پخېدو چارې هم د حکومت او هم د نړیوالو بانکونو په مرسته په چټکۍ سره روانې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بار وړونکو نقلیه وسایطو سراسري ټولنه په دې برخه کې د ځینو کوچنیو بار وړونکو وسایطو له سرغړونو سترګې نه پټوي، خو وایي چې د سړکونو د کیفیت ټیټوالی او د حمل و نقل په چارو کې فساد عمده لاملونه دی چې سړکونه له وخته مخکې خرابېږي.
اوسام احمد شیبر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
بلومبرګ خبرونه په داسې وخت کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي خبرې راخستې دي چې د ملګرو ملتونو عمومي کلنۍ غونډه پرون په نیویارک کې پیل شوه. د خبرونې د محمود سیقل په وینا لیکلي دي چې افغانستان د طالبانو د شخړو او پراروانو انتخاباتو کې د درغلیو له ګواښونو سره مخامخ دی. محمود سیقل په نیویارک کې په مرکه کې ویلي دي چې د درغلیو او د رای ورکولو پر مهال د جدي بې نظمیو ویره شته. د سیقل په باور شایي شخړې د دې باعث شي چې انتخابات ګډوډ شي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د تلې پاتې بشتمه او د ولسمشرۍ انتخابات ټاکل شوي دي چې د راتلونکي کال دورې په میاشت کې ترسره شي. بلومبرګ خبرونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې اونۍ غونډې ته هم اشاره کړې ده چې پکې په افغانستان کې پر شفاف او عادلانه انتخاباتو ټینګار وشو. خو د خبرونه په باور لا هم دې ته اندېښنې شته چې طالبان به د دې ډیموکراتیک بهیر د ګډوډولو یا بې اعتباره کولو لپاره چې د لویدیځ په ملاتړ ترسره کیږي هلې ځلې وکړي. د خبرونه په دوام راغلي دي له 2000 لومړي کال راهیسې چې د طالبانو رژیم ړنګ شوی دی، هر ځل په یو نه یو ډول د شخړو له امله انتخابات اغیزمن شوي دي. خبرونه د واشنگتن په وودرو ویلسن تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسیا د چارو د څیړونکي مایکل کوګلمن په وینا لیکي چې په انتخاباتو کې یو اندازه درغلي خامخا کیږي، خو لویه اندېښنه طالبانو ته ده. که په ملګرو ملتو کې د افغانستان دایمي استازی راتلونکو انتخاباتو ته اندېښنه لري چې درغلۍ به پکې وشي او یا به طالبان د هغو د ګډوډولو هڅه وکړي، یوه بله خبرونه د ملګرو ملتو په وینا په افغانستان کې خبر ورکوي چې په کاپیسا کې به په یوه کور کې د نهو ملکیانو د وشلو د پیښې تحقیقات وکړي. دفنس پوسټ آنلاین خبرونه لیکي دا پیښه د شنبې په ورځ په تګاب ولسوالۍ کې شوې ده او ویل کیږي چې وشل شوي کسان د یوه ښوونکي د کور غړي دي. د یوناما په وینا په دې پیښه کې د یوې بلې کورنۍ شپږ تنه ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ډیوډ باټلر وایي افغان پولیو ځواکونو د تګاب په جګړه کې له دوی څخه د ملاتړ غوښتنه وکړه او هوایي ځواکونو هغه وسلوال په نخشه کړل چې پر افغان ځواکونو یې ډزې کولې. یوناما ویلي دي چې له افغان او امریکایي ځواکونو سره د دې پیښې د تحقیقاتو لپاره اړیکې نیولې دي. دفنس پوسټ خبرونه د دوشنبې په ورځ د میدان وردګ ولایت پیښې ته اشاره کوي او د ولایتي شورا د یو غړي احمد جعفری په وینا لیکي چې د دوشنبې په ورځ په جغتو ولسوالۍ کې هوایي بمباري د یوې کورنۍ 12 غړي وشلې دي. خو د میدان وردګ د والي ویاند عبدالرحمن منګل وایي چې د ملکیانو د مرجوب راپور نه لري او په دې عملیاتو کې تر 40 ډیر طالبان وشل شوي دي. د جغتو د پیښې په اړه امریکایي ځواکونو لا هم نظر نه دی څرګند کړی. خبرونه لیکي چې روان کال په افغانستان کې وروسته تر دې ملکی تلفات زیات شوي دي چې افغان او امریکایي ځواکونو د طالبانو او داعش پر ضد د حواله لارې بریدونه زیات کړي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په غونډه کې غوښتنه وکړه چې ټول هیوادونه د ایران حکومت تر هغې منځوي کړي چې د دغه هیواد مشرتابه په منځني ختیځ او نور نړۍ کې تېری کوونکي پالیسیو څخه لاس نه وي اخیستی. خو د ایران ولسمشر حسن روحاني چې له ټرمپ وروسته ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وینا وکړه، د ټرمپ پر اداره تور پورې کړ چې له خپلو نړیوالو ژمنو یې سرغړاوی کړی. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه راپور اجمل ان وړاندې کوي.
د سی شنبه پر ورځ ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې وویل د ایران مشران ګډوډي، مرګ او ویجاړي خپروي. دوی خپلو ګاونډیانو، پولو او د هیوادونو ملي حاکمیت ته درناوی نه لري. د امریکا د ولسمشر په وینا د دې پر ځای د ایران مشران د دې هیواد سرچینې د خپل ځان د بډاینې او په منځني ختیځ او نور نړۍ کې د ویجاړۍ لپاره کاروي. ولسمشر ټرمپ وویل
We cannot allow the world's leading sponsor of terrorism.
خغله ټرمپ وايي موږ په نړۍ کې د ترهګرۍ مخکخ ملاتړي ته د دې اجازه نشو ورکولای چې ټول دنیا په خطرناک وسلو وګواخي. موږ یو داسې رژیم چې مرګ په امریکا شعار ورکوي او اسرائیل په نابودۍ تهدیدوي نشو پرې خدای چې دا وړتیا ولري څو د مځکې پر سر هیڅ یو خار ته هم اتومي سرګلوله ورسي. موږ دا نشو کولای. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه له ټولو هیوادونو څخه غواړي چې د ایران رژیم تر هغې منځوي کړي څو چې تېرې کوونکي پالیسي دوام ولري. نوموړي همدارنګه له ټولو هیوادونو څخه وغوښتل چې د ایران د هغه خلکو ملاتړ وکړي چې د ده په وینا هڅه کوي خپل برخلیک په خپل لاس کې واخلي. له ولسمشر ټرمپ څو ساعته وروسته د ایران ولسمشر حسن روحاني د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې وویل له ایران سره له لاسلیک کړي اتومي تړون څخه د واشنگټن وتل د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی او پر ایران د واشنگټن یو اړخیز بندیزونه د خغلی روحاني په وینا اقتصادي ترهګري ده. د ایران ولسمشر حسن روحاني د ټرمپ د ادارې په اړه وویل
دولتي که هنوز به دولت بودن خود
خغلی روحانی وی یو داسې دولت چې تر اوسه په خپل دولت کې دوه خبر نه دی او د خپل سلف لژبنی او تړون سرغړاوی کوي. د دولتونو د دایمي حقوقي مسولیت اصل نه پیژني، د یادو خلکو سلام مشورې نه مني او بیا له ایران نه غواړي چې خبرې ورسره وکړي. موږ په کوم معیار کولای شو د داسې یو تړون ماتونکي دولت سره نوې تړون وکړو؟
عهد جديدي ببندیم.
پر ایران د ولسمشر ټرمپ نیوکی د نوموړي د هغه وینا برخه و چې تر ډیره د نوموړي امریکا تر هر لومړی بهرنی پالیسي باندې متمرکز وي. د ټرمپ له څرګندونو لږ وروسته د ناټو د دوو غړو هیوادونو ترکیه او فرانسې ولسمشرانو هم په زمینی توګه د ایران د منځوي کولو په اړه د ولسمشر ټرمپ پر غوښتنه انتقاد وکړ. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وویل د ایران په اړه خبرو اترو او څو اړخیزتوب ته اړتیا ده. د فرانسې ولسمشر وویل ایران د اتومي وسلې د ترلاسه کولو په لاره و، خو هغه څه چې د دې مخه یې ونیوله د مکرون په وینا په 2015 کال کې د ویانا تړون و. نوموړي ټینګار وکړ چې د اختلافاتو د هواري لپاره باید د تفاهم او ډایلوګ لاره خپله شي.
ستاسو له پیغامونو
الو السلام علیکم. کیته ولای د بارمل ولسوالۍ نه د منګړیتۍ لکل نه خبره کومه ورامو پیغام داسې را افغان بیسین مټه په درمل کې لګولې دا صحیح چار نه کوي ورور دا دا خو چې چارواکي سره او د کیسا مخمخ کیا بل مې دا غواړم چې نور مې پیغامونه بل نشته کو دی لا مټه صحیح کور نه کوي. دره پکې کیته ولای د بارمل ولسوالۍ نه خبره کده د منګړیتۍ لکل نه مننه.
الو السلام علیکم. زه د فاریاب ولایت د استابات ولسوالۍ فکر په تماس کې یم. شهر علي خبرې کوم. زما د طالبان څخه دغه یله د دغه نارسو د اوسه دغه خایښ کوم چې دغه خپل وښ په موږ نه مړبو دغه د بارک د تاویلي په شي دي موږ بیا به یو نه سواد پیدا کولې د ودرې وره ورته یو مشال نه سبات یو یو پر برسي و ورته ولې مو دولت دی و تازه راغلي دی وایي کور لزر پورې ورې دی په دغه اوس کال یې په هغه دغه فدارای او په ژوندۍ لزر نه جوړیږي. څنګه زره پورې ورې دی دغه په ژوندۍ لزر نه جوړیږي. دوی راغلي دي په دې کې خلک چې ولایر دي خپل ګران دي چې کو په شیرا دغه په کاغذ مو سنې ولې دی کاغذ نشته چې ډېر کو په شیرا په شي په دغه اوس څنګه کو چې نه هم دا چې دا خپل د وژن مخه دی ونی په موږ دنه مورې موږ در بدل دا د وزور محمد څخه د طالبان څخه نه دا خیر چې دا خپل وژن موږ موږ در بدل په ځای فهمه.
زه جمله محمد اکبر منصور زید غورمات څخه پیغام شپتم. زه شاغلی اشرف غنی خان او د حکومت نور لوړپورو غړو ته لمړی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته وایم. محترم علاوه پر سلویش کلنی جنگ زدگی زمر ولسواری د داسې وچکالی سره لاس په ګریوان ده چې هیڅ قسم نمونه یې په دا شپېته کاله ما نه ولیدلي. حیوانات او کرهنه خو بالکل ختم شوه، فقط اوس نوبت د انسانانو دی چې هیڅ نوی غذایی او محرکاتي او بذري امکانات نه لري. له دې کبله هیله کوم چې ریاست حوادث طبعي او ملي تجاران او نور داخلي او خارجي خیریه مؤسسې د ملت سره خپله همه جانبه مرسته او کومک وکړي تر څو چې د یو لویې فاجعې څخه مخنیوی وشي. والسلام مع الاحترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو ته غوږیست. وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوي. ورځو لنډو خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي دوی ابتدایي څېړنې ښیي چې د میدان وردګ ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د حکومت پلو ځواکونو لخوا د یکشنبې د ورځې په هوایي بمبار کې 12 ملکیان وژل شوي. نامعلومو وسلوالو پرون ماښام د کندهار څخه ولسي جرګې ته نوماند ناصر مبارز په کندهار ښار کې په ډزو وژلی دی. د کرکټ د آسیا جام د څلورو غوره ټیمونو د سیالیو په لړ کې افغانستان پرون له هند سره لوبه مساوي کړه. افغان لوبغاړو د شهزاد محمدي د 124 او د محمد نبی د 78 منډو په مټ باندې 225 هدف وټاکه، خو هندي لوبغاړي هم په داسې حال کې دغه هدف ته 225 منډې وکړي چې لس واړه لوبغاړي له لاسه ورکړل. په دې ترتیب افغانستان او هند سره مساوي شول او یو یو پاینټ واخیست. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي سربیره پر دې چې ناټو تړون د موسکو د زیاتېدونکي زور ښودنې په عکس العمل کې اقدامات کوي، دا له روسیې سره د رغېدونکو اړیکو غوښتونکی دی. سپینه ماڼۍ وایي ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ به په یوه خبري غونډه کې خبرې وکړي چې پکې به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې پر خپل ګډون او نور مسایلو بحث وکړي. او آذربایجان په جلا شوی نګورنو قرهباغ سیمه کې د ارمنیا ملاتړ لرونکو ځواکونو لخوا پلان شوي پوځي تمرینونه پارونکي بلل دي. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک باندې لوستلی شئ. آدرسونه مو دي ازادي راډیو .com او facebook.com/azadiradio. اوس هم اسمت څروان د وګدو چې یو جالب معلوماتي مطلب وایي.
څېړونکي وایي چې د مصنوعي ذهانت لپاره یې داسې سیستم جوړ کړی چې په اتومات ډول له یو بل سره اړوندو تصویرونو او متنونو ته ارتباط ورکوي. د خبرو اوسنۍ ټکنالوژي ډیره پرمختللې نه ده او ډیرو متنونو او سوابقو ته اړتیا لري چې د کارونکي په منظور پوه شي. څېړونکو په همدې لړ کې د یادولو یو ماشین جوړ کړی چې په یوه صحنه کې موجود شیان د هغو د ظاهري بڼې پر اساس وپیژني. مثلا په اسانه په یوه عکس کې د شین یا تور رنګ یادونه وکړي او دا سیستم بیل دی چې متن وی یا ورته لیکل شوی وی رنګ پیژني. څېړونکو د دې سیستم د جوړولو لپاره له اوسنیو میتودونو کار اخیستی چې په هغو کې تصویرونه او ژغونه پروسس کوي او د تصویر شرح یا توضیح د جنس له عکس یا ویډیو سره تړي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د پکتیکا ولایت کې د وچکالیو له امله 12,500 زیانمنو کورنیو ته د غنمو د ویش لړۍ پیل شوه. محلي چارواکي وایي دا مرسته به په یاد ولایت کې په 14 ولسوالۍ کې پر زیانمنو کورنیو وویشل شي. بل لور ته ځایي اوسیدونکي دې مرستې ته خوشحاله دي، خو زیاتوي چې د وچکالۍ له کبله زیانمنې کورنۍ له دې اندازې 2 برابره زیاتې دي. په دې اړه نجیب الله الوخیل رپورټ جوړ کړی.
د سه شنبه په ورځ په مرکز خرنه کې د پکتیکا مرستیال والی شیربادشاه ارګونی رسنۍ ته وویل چې یاد مرسته د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست لخوا برابره شوې چې په ترتیب سره به په مرکز او دیارلس ولسوالیو کې د وچکالیو له کبله زیانمنو کورنیو ته وویشل شي. د ده په وینا چې یادو کورنیو لپاره 1,300 ټنه غنم راغلي او هرې کورنۍ سره به 150 کیلوګرامه غنم مرسته وشي. چې دوی د مرستې پیل په پکتیکا کې د کوچیانو له کورنیو وکړ.
د هغه غنمو نه چې ټول 1,300 ټنه د پکتیکا وچکالۍ ځپلو ولسونو ته راغلي چې په هغه کې کوچیان 14 ولسوالۍ شامل دي او 2000 پنځه سو کورنۍ ته د غنم هر کورنۍ ته 150 کیلوګرام غنم توزیع کیږي. نن لومړی د توزیع لړۍ پیل کوو.
د پکتیکا د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس عبدالهادي هادي وایي چې په یاد ولایت کې تر 100,000 پورې د وچکالۍ له امله زیانمنې کورنۍ شته، خو له دې ډلې په لومړي پړاو کې 12,500 کورنۍ انتخاب شوي دي.
سروې له مخې نه تشخیص شوي دي هغه کورنۍ چې یعنې ډېر محتاج او متضرر شوي دي، یعنی تخمینا موږ 100,000 کورنۍ متضرر لرو. بیا په لومړی توپ کې موږ دغه 12,500 کورنۍ د نماز د جلام کړه او لومړی دغه 12,500 کورنۍ ته توزیع کړه.
د پکتیکا د ولایتي شورا او تنغړی عزیز عزیز او د مرسته اخیستونکو له ډلې یو کس وایي که څه هم دا مرسته به تریوبری د دوی ستونزې حل کړي، خو د دوی په وینا چې د سیمهوالو بېوزدۍ او زیاتې وچکالۍ ته په کتو نورو مرستو ته هم اړتیا ده.
بیا هم د مرکزي حکومت هم دا خواهش ده چې دا کفایت نه کوي، زیاتې در واستوي تر څو چې پکتیکا کې ځپل شوي خلک په پکتیکا کې هغه خلک چې د حکومت یا دغه کومک ته ضرورت لري باید هغوی سره کومک وشي.
کوچي سره هېڅ همکاري تر اوسه سوې نه ده. دا نن همکاري چې موږ د خوشحاله وي چې موږ مرستې نه دي لیدلې، موږ کومک نه شي
یاد دیوی. په پکتیکا ولایت کې لیدې وړاندې هم د افغان حکومت لخوا څو ځلې په بېوزلو او له طبیعي پیښو څخه پر زیانمنو کورنیو د خوراک او پوښاک توکو مرستې ویشل شوي دي. د پکتیکا والو ځمکې چې ډېری یې للمي دي زیاتره یې له کرلو پاتې شوي او ځینې فصلونه هم پر وخت د بارانونو د نشتون له کبله له منځه تللي چې بزګران یې اغېزمن کړي دي.
ازادي راډیو ته وغوښت او رسې راپور هم له کندوز لرو. په کندوز کې د ولسونو ترمنځ د لا یووالي او د سولې او ثبات د ټینګښت په هدف مشاعره وشوه. په دې مشاعره کې ګڼو شاعرانو، لیکوالانو او محلي چارواکو برخه اخیستې وه. شاعرانو د سولې او ثبات په اړه باندې شعرونه وویل. په دې اړه اجمل آریان له کندوز یو رپورټ رالیږلی چې ورپسې به بیا د ازادي اورېدونکو اونیز پروګرام خپور شي.
په کندوز کې د ولسونو د لا یووالي په هدف مشاعره ترسره شوه.
راغلایم یو پرخ په مخ ته جنگ ور کوم، ژوندون ته فصل دې د سول رنگ ور کوم.
په کندوز کې وخت نه وخت د ځینو فرهنګي او ادبي بنسټونو او د یو شمېر شاعرانو او فرهنګیانو له لوري ادبي ناستې او غونډې جوړیږي چې له کبله د ادب او فرهنګ مینوالو ته د راټولېدو زمینه برابرېږي.
چې یو او بل غېږه کې ونیسو او ووایو چې زما دیني وروره افغانه تا وژلی نه شو، افغانستان وطنه نور دې ورانولی نه شو.
د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د ولسي ملاتړ د برنامې د نشراتو امیر عزت الله پامیر شاعران او لیکوالان د ټولنې سترګې او څراغ یادوي، ځکه دوی تل په ټولنه کې شته ستونزې او ناخوالې د قلم په ژبه بیانوي.
په افغانستان کې یو زموږ دینی یا مذهبي ممبرونه دي چې هغه ډېر موثر دي، او بل شاعر او د لیکوال ژبه او قلم دی چې دا ډېر موثر دی، ځکه دوی ډېر له درد هغه خپل کوم شعرونه چې لیکلي په هغې کې د وطن درد غم دا ټولې پکې انځور کړي دي.
په دغې مشاعرې کې په ډېرو شعرونو کې سولې او ثبات او ملي یووالي ته پاملرنه شوې وه، او د دې ولایت مشر شاعرانو پکې خپل شعرونه وړاندې کړل.
جنگ بدبخت دی، ورورولي او محبت وژني، ټولنه وژني، حمله خلکو انسانیت وژني.
جنگ ته لمن وهي، له جنگ نه ستړي شوي نه دي، ځکه ظلمي مو په پیسو ځان له ټوپک رانیسي.
له دې سره سم د دې ولایت یو تن مدني فعال او شاعر غلام حیدر حیدر د ټولنیزو اړیکو په پراختیا او د ولسونو نږدې کولو کې د دا ډول ادبي ناستو او مشاعرو رول ډېر مهم بولي.
چې شعر هغه وینا ده چې د زړونو راپاڅي او په زړونو کښېني، نو زه په دې باوري یم چې کېدای شي چې اقلا د یو نفر، د دوه نفرو، د درې نفرو په اعمالو کې او یا د جنګ هغه بدبخته پدیده د دوی د افکارو نه ایسته شي.
د شعر او ادب د مینهوالو په وینا چې شاعران او لیکوالان تل د شعر په ژبه د ټولنې او د ولسونو دردونه او ستونزې بیانوي، او برسیره پر دې د ټولنې خلک د خپلو منفي افکارو ته متوجه کوي تر څو په ټولنه کې د شته ستونزو او ناخوالو لمن راټوله شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومني. په دې خبرونه کې استاسو پیغامونه او بیلابیل ستونزې خبرو چې تر شرواکو ورسیږي او د ستونزې هوارسي په عین حال کې په همدې خبرونه کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري د ویان اندېښنې هم اوري چې په افغانستان کې د کډوالو او بې ځایه سوي په اړه لري. لومړی به د یو شمېر افغان کډوالو ستونزې په خپله د دوی څخه واورو.
ہلو السلام علیکم د کابل ولایت سیدین کوم پریدی نوم ده زه وان عمران خان ویلی چې مهاجرینو ته به پاکستانی شناختی ورکول کیږي موږ پاکستانی شناختی نه ولو مهاجرین بدل اشرف غنی د ملګری ملتونو ته وایي د مهاجرینو د زر زر ډالر چې د تین نه پسر او مهاجرین د راسي روی وایو نمبر هم ځکه چې ورکول شي اشرف غنی په دغه کار وچی ښه ده او د مهاجرینو وزیر دې لري کی مهاجرینو وزیر اس کار نه کوي مهاجرینو باره کې بدا رنه یو نمبر ده مهاجرینو ته ورکړي نه او کړي باره مهاجرینو ته دا ډالر لږی کی بس فل ابو مهاجر افغانستان ته راشي مزور مې ته سر دي سند شي دي کی یو سلام.
السلام علیکم د زغیر ادو کار کوم کو ته سلامون وړاندې کوم فصل سلام خدای دې وکړي چې د دې منګ غږ لول پلو چاروا کو ته ورسیږي د افغانستان سولا مهاجر پوری تړلې ده او مهاجر کرابار کی نو لولګي قسم د کرسل قسم لسی اور اور سلسل مری لولګي نمری یا پاکستان کی کوم مهاجر دی هغه کاروبار والا خلک دی چې هغه رابار کړ مغو سره نور د دا مزدوران چې پراته دي د جنگونو کې د وطن لوټ کړي دا چراغ لو سولا بس په افغانستان کې الله به قائم کی او قائم دی خاص ماجر چې راجب شي وسلام خدای دې وکړي چې زاد دې مونږ غږ بلل ټول چې هر واکو ته وشي وسلام.
السلام علیکم حفیظ الله خبر کوم رو خاص کنن نه مونږ دا د ماجرې نو 2014 کې راغلي داخله کو دلته څو ځلې پیسې رالی یو ځلې 3000 افغانۍ ورکړلې دې $200 ورک کور نه کوټو د پاره خلکو ته دغه ورک مونږ ته غړي کوم کومه چا ونه کلاړو یا ساته ماجرین تاسو په پو موسسه کې مونږ دا سات کړل دا کمپیوټري پر می دا کړی دی د ماجر کارت د پاکستان نه ماجر شي نو دا په دغه کې کله دا غږ سره وکړ.
سلام علیکم ازاری در اټو کار کوم کو تا وریدم کو سلامونه نه کې اله احترامات وړاندې کوم د شایسته غورما شینځان ولیدې پاس موږ د ماجرونو څخه د غوښتره د افغانستان په اړه ځای کې چې دی او په کندهار او په نیمروز او په یرمن او په هرات کې چې دی نه دی نو غورما شیک سره پاسو نور سند نه سره ته کوټو بل خلاص صاحب او ډیر پراتی دی بل خپل جوین تیرې خبره نه زما د ماجرونو لا غوښتره د بل ځای راځي خپل وزایت د خیر سره غورما ش په اړه دی بیا سری نشار به خیر زینی جوړ چې نور رسون ز بالا نو د خیر په دې باندې کای چې ډیر موږ په دې باندې کې خپل ځخ غو څخه راځي چې په آرام شپې ورځې کې راځه ځکه ما پیغام نشه کې در موږ ماجین راځي موږ وسایته موږ ماجین ګرځ کندار یو یلمون نیم روس دې سوي نه دی پاته بالا دې راځي د خیر سره خبره نشته از ما پیغام نشه کې.
الو السلام علیکم ازادي رادو ته سلام وایم بار سلام از ما ازادي رادو ته د ماجر په هیزه دا پیغام پیښدم موږ ماجر راغلی یو د پاکستان څخه ازادي رادو ته زوایم د دغه از ما پیغام د ټولو ماجرینو د ستونزو په هیزه تاسو وړاندې کوم چې دغه از ما ستونزه د افغانستان خاص د ولسمشر سره دغه ستونزه مشارکې نور خدای ستړي زنوینم په افغانستان کې پاس د څو کسان سره ورسري چارواکي شش کسان هم موجود دي او ډېر فاسد کسان هم شته موجود دي نو زما دغه ته عام خاص د ټولو کندهار د ماجرونو هغه چراغلي دي دغه د ستونزې په هیزه تاسو ته وړاندې کوم زما ستونزې دغه ده چې درې کسان سره غلیو د یو کار ته لاس راچو بل کار ته لاس راچو هر کار کې ډېر تاوانونه موجودینو کندهاران دلته مالیه زموږ سره ډېر اخیستل کېږي په پاکستان کې موږ شل کاله کېږي شکاله تېر کړي دي هغه پاکستان حکومت خلک دونه نه فضابوي نو دونه مالیه غواړي زه تاسو ته ازادي راډیو ته به زه تاسو ته دغه د مالیه په سبب زه تاسو ته یو څو ځایونه به دروښیم چې دا دونه غټ ظلم کوي د کندهار مالیه مستفیت چې دی او شاروالۍ ده دونه غټ ظلم کوي موږ دلته کندهاري راوباسو اول واري مستفیه ترشی
مالی را سو غالی پتخوان کی گرزی چی ارچون مالی ای چی ده خوشی آقا پرمج بانی چی ده دو زر کیجی بایی پرمج بانی لزر مالی ها زان او را چی او بلد صفایی تکست دی صفایی تکست امر را سو غالی پتخوان ده پرمج بانی نده ده پر ده بانی ده پر پتخوان پر مالک بانی ده آقا تکست هم پرمج بانی واچی پشتن او سر وکی شاروالی والا ترسای داولی ده خفر ده مالک پر مکان بانی اغه ول موږ دا ستونزه منو ویلې خدای دې اکثره خلک قانون خپل دي ته کورونه نه صف امریکا کې نو موږ مجبور یو د قانون ولا سا یاخو دا څونه غفله مې ده د صفایي ته کې جلا غواړي د کتابچې ته کې جلا شروالي غواړي د قانون کرایې جلا د چوکیداری جلا د کور جلا راوړي مصرف مشتغوالي کرایې جلا ورکو نو دوه غفله ستونزه راخېږي ته مجبور شو چې خپل قانوني فریضه د افغانستان